سلامونه ستړي مشه نن سه شنبه ده 1404 کال ده مرحومی جدی شپاره سمه د 2018 کال د جنوري شپږمه زه سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره لاستویم پایل په خبرونو کو د تخار په چاهاب ولسوالۍ کې د سترو زرو د کان کیندنې د دوو شرکتونو په وړاندې د خلکو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي او لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د سیمې څو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په دې تړاو خبرې کړي. دوی د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو او د 14 نورو خلکو د ټپیانېدو خبره کړې. په خواله رسنیو هم د دغو اعتراضونو ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې پکې ښکاري څو وسایط سوځول شوي دي. د ایران د بشري حقوقو د فعالانو د خبري اورګان هرانا په خبره په تیرو نهو ورځو کې لږ تر لږه 9 کسان په مظاهرو کې وژل شوي. د دغه اورګان د معلوماتو په اساس لږ تر لږه 18 مظاهره چان ټپیان شوي هم دي. په وژل شوو کې یوازې 2 تنه د ایران امنیتي ځواکونه دي او پاتې 8 نورې موترزین بلل شوي. د جرمني خبري اژانس ډي پی ای د فعالانو په حواله راپور ورکړی چې څه باندې 1200 لاریونوال د ایران په بیلابیلو ښارونو کې نیول شوي هم دي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې طالبانو د دوی د جبهې د یو قمندان جسد ته سپکاوی کړی. دې جبهې ویلي د طالبانو دا کار د انسانیت او شریعت ضد دی او دوی په کلکه غندي. دې جبهې په رسمي اعلامیه کې د پیښې جزئیات نه دي ورکړي، خو ځینو رسنیو د مقاومت جبهې په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو ځواکونو د ظفر په نوم د یادې جبهې د یو قمندان جسد په بغلان کې له قبره راایستلی او بیا یې ډزې پرې کړي. ظفر او څو ملګري یې څو ورځې وړاندې له طالبانو سره په نښته اوښتي وو او بیا په یو غرنۍ سیمه کې ایسار پاتې وو. د راپورونو له مخې د مقاومت جبهې دغه غړی له غره ښویېدلی وو او په کمره تر لګېدو وروسته سا ورکړې. د مقاومت جبهې شاوخوا 10 ورځې مخکې ادعا کړې وه چې د دوی ځواکونو د بغلان په نهرین کې د طالبانو درې ځواکونه وژلي. هغه وخت یې نه وو ویلي چې د دوی ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې که څنګه. طالبانو د مقاومت جبهې د یو غړي جسد ته د سپکاوي د ادعا په تړاو څه غبرګون نه دی ښولی او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دغه پېښه نه شي تاییدولی. دلسی رودریګز رسمان د دوشمې پر ورځ د وینزویلا د موقتی ولسمشر په توګه لوړ وکړه. اغلی رودریګز تر دې مخکې د وینزویلا د ولسمشر مرستیال او د نفتو وزیر و. شپږ 50 کلن دلسی رودریګز د خپل ورور جورج رودریګز په وړاندې چې د وینزویلا د ملي شورا رئیس دی لوړه ترسره کړه. اخوا د وینزویلا لری شوی جمهور رئیس نیکولاس مادورو د دوشمې پر ورځ د مخدره توکو او ترګری اړوند تورن رد او ځانې بیګونه وباله. مادورو چې شنبه سهار وختي د امریکایي ځواکونو لخوا د وینزویلا په کاراکاس کې تر نیول کېدو وروسته امریکا او بیا د نیویارک یو زندان ته انتقال شو، د دوشمې پر ورځ یې لومړنۍ محاکمه وشوه. درې شپېته کلن مادورو د یو ژباړونکي له لارې په منهاتن کې یوې فدرالي محکمې ته وویل چې هغه یو معزز سړی دی او لا هم د خپل هیواد ولسمشر دی. د مادورو میرمن سیلیا فلورس هم تورونه رد کړي او د بېګناهۍ ادعا یې کړې. قاضي د دوی راتلونکي محاکمه د مارچ 18 اعلان کړې. خبرونه مو اوریدل، ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. تخار کې د سرو زرو د کان کیندنې د ځینو قراردادي شرکتونو په وړاندې د خلکو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي. د الکتر لګه 15 کسانو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپیانېدو راپور ورکړل شوی. د ایران د بشري حقوقو فعالان وایي هلته په 9 ورځو کې 9 کسان په لاریونونو کې وژل شوي دي. نور مطالب هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تخار ولایت کې د سرو زرو د کان کیندنې زینو قراردادي شرکتونو په وړاندې د عامو خلکو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي دي. دغه ولایت د چاهاب ولسوالۍ زینو اوسیدونکو دا کوي چې دا کان کیندنې د دوی په کرنیزو سیمو او بیلابیلو میشتیدنی سیمو کې کېدلې چې په غبرګون کې د اعتراضونو په ترڅ کې زینې ځایي اوسیدونکو ته مرګ ژوبله هم اوښتي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. جزئیات د فیروزي عزیزي په ریپورت کې.
د افغانستان د شمال ختیځ تخار ولایت له نږدې 3 ورځو راهیسې د سرو زرو د کیندنې لپاره د دوو قراردادي شرکتونو پر وړاندې د ځایي اوسیدونکو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي او حتی خلک د مرګ ژوبلې ادعاوې هم کوي. د تخار ولایت د چاهاب ولسوالۍ اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو سره یې خبرو کې ادعا وکړه چې د سرو زرو د استخراج ځینې شرکتونه په غیر مسلکي ډول د دوی په کرنیزو ځمکو کې فعالیت کوي او د دوی په خبره خلکو ته د هیڅ ډول سهم ورکولو پرته ستا ځمکه او چاپیریال هم سخت زیانمن کړی دي. د دوشنبه په ورځ د جنوري په 15 ماښام ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د دې اعتراضونو په لړ کې څو کلیوال او خپلوان وزل سوي او ټپیان سوي دي.
به سرزمین اون مردم فکر کنن که مثال شخم زدن تا اینا به آش آمدنشان خشک شده دیگه مردم به سطو آمدن
خلق و زمکه علمین زولی حتی ده چخل و اوبه و چی شوی خلق نور په تنگ شول او اعتراضونه یې وکړل. خلکو نن د دوو شرکتونو وسایلو ته اور واچو. د سیمې 15 ځوانان شهیدان او تقریبا 14 کسه ټپیان دي. فعلاً په سیمه کې وضعیت خراب دی او طالبانو خپل نور ځواکونه هم سیمې ته استولی دي. زموږ غوښتنه دا ده چې باید عدالت وي. کتله استخراجیږي باید په قانوني ډول وشي. د سیمې د خلکو حق تر پښو لاندې کیږي او هیڅ نو ورکول کیږي.
د سیمې نازای اوسیدونکو ادعا کوي چې په دې ترزونو کې د قراردادي شرکتونو او ځایي خلکو ترمنځ نښتو کې لک تر لګه 15 تنه وزل سوي او 14 تنه نور ټپیان سوي. خو ازادي رادیو په سیمه کې د خبريال د نه لرلو له امله او په خپلواک ډول تشمیري نه رات او نه تاییدولای سي. د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو او د دې اعتراضونو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نو می راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې دا اعتراضونه هغه حال په تاریخوالي ووختل چې په خبرای عامو خلکو په خپلو کرنیز زمکو کې د قراردادي شرکتونو د کار مخه ډپ او د دوشنبه په ورځ د جنوري په 15مه د دې شرکتونو ځینو وسایتو ته ور واچو. د وړاندې زیاته کړه
لالمی مومیه گیم شما
اکثر کلکو دخپلو زمکو ده تخریب مخنی ولا زکر ده زمکی یو فصله یا لالمی دی ده چایاب دیر زمکی شخصی دی او خلکی ده مالکیت سند لری. اوس خلک د دې لپاره چې په دې سیمو کې اوسیږي خپله ونډه غواړي. د دې شرکتونو ماشینرۍ او د وسایدو تګ راتګ زموږ سړکونه ویجاړ کړي. مخکې مو تر ولسوالۍ 50 دقیقې لاره وه، اوس 3 ساعته ده. اوس ستونزې ډېرې دي ځکه دوی زموږ چاپېریال ویجاړ کړی، کرنیزې ځمکې یې تخریب او هر څه یې خراب کړي دي. نو چې کله خلکو ته سهم نه ورکول کېږي خلک ترې ستړي شول او ستونزه رامنځته شوه.
د یادونې ده چې پر خواله رسنیو او ځینو کورنیو رسنیو هم د دې اعتراضونو ګڼې ویډیوګانې خپرې کړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولري، خو په تخار ولایت کې د دوی امنیه قوماندانۍ او د اطلاعاتو کلتور ریاست مسؤلینو تر څنګ د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې له دې هم د افغانستان په شمال په تیره تخار او بدخشان کې د سرو زرو کانونو پر سر لانجې پیښې سوې دي. د طالبانو پر حکومت نیوکې کېږي چې په بې رویه شکل د سرو زرو او نورو قیمتي ډبرو د ایستلو لپاره لاس په کار سوي او په قراردادونو کې هم ډېر ستاندردونه له پامه غورځولي دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر دغه هېواد د بهرنیو مرستو په کمښت په بېلابېلو ولایتونو په ځانګړې توګه تخار، بدخشان او ځینو نورو سیمو کې د سرو زرو ګڼو نورو کانونو قیمتي ډبرو د کیندنې کار زیات سوی دی. افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې پراخې طبیعي زیرمې، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې لري چې د تېر جمهوري نظام پر مهال د کانونو وزارت ویلي و چې د دغو طبیعي زیرمو ارزښت تر 3 تریلیون ډالر پورې رسیږي.
د ایران د بشري حقوقو فعالانو ویلي په تیرو 9 ورځو کې لږ تر لږه 9 کسان په مظاهرو کې وژل شوي دي. هرانا د ایران د بشري حقوقو د فعالانو خبري ارګان په یو مفصل راپور کې د تیرو 9 ورځو د مرګ ژوبلو او نیول شوو معترضانو په اړه معلومات خپاره کړي. د دغه ارګان د معلوماتو په اساس لږ تر لږه 18 مظاهره چان ټپیان شوي هم دي. اکثر کسان د امنیتي ځواکونو لخوا په ساچمۍ او پلاستیکي مرمیو هدف ګرځېدلي او ژوبل شوي. په وژل شوو 9 کسانو کې یوازې 2 تنه د ایران امنیتي ځواکونه دي او پاتې لارینوال بلل شوي. د جرمني خبري ژانس ډی پی د فعالانو په حواله راپور ورکړی چې څه باندې 12 لارینوال د ایران په بیلابیلو ښارونو کې نیول شوی هم دي. اخو به د ایران د امنیتي ځواکونو یوې رسنۍ فارس ادعا کړې چې لږ تر لږه 300 ایرانی امنیتي ځواکونه، پولیس او بسیجیان د لاریونونو د مخنیوي په مهال ټپیان شوي هم دي. ازادي راډیو په خپلواکه توګه په ایران کې د دغو مظاهرو د مرګ ژوبلو شمېرې نه شي تاییدولی، خو ویره شته چې د مرګ ژوبلو شمېر تر دې لوړ وي ځکه د ازادي اروپا فردا راډیو د معلوماتو له مخې لږ تر لږه 8 ښارونو ته د لاریونو لمن غځېدلې ده. په ایران کې 9 ورځې مخکې د ډالرو د بېساري لوړېدو او ګرانیو په غبرګون خلک لاریونو ته ووتل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړی چې که نور لاریونوالو وژل شي نو سخته ضربه به وویني. د راپورونو په اساس د ټرمپ له پرله پسې ګوتڅنډونو سره سره حکومتي ځواکونو د لاریونوالو ځپلو ته دوام ورکړی. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپورونو په اساس حکومتي ځواکونه په ایلام کې آن هغه لاریونوال هم نیولي چې ټپیان وو او د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوي وو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دی نه دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چغلې نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ملګرو ملتونو سر منشي مرستیالي امینې محمد په افغانستان کې د خزو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بلل هغه ویلي نړۍ باید د دې موضوع په وړاندې غلي پاتې نشي په افغانستان کې د خزو د اخونو مسله په څلورو کلو کې یو لګرم موضوعات و کسام د طالبان حکومت په وار وار ویلي د اسلامي شریعت لمخې د خزو اخونه خوندې کړي خو نه یوازې د شپږم ټولګې پورته تر پانتونو د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو مخه تړلې بلکې د کار په ګډون پر خزو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې وایي دا هیواد د دوی لپاره په زندان بدل شوی زیات په دغه رپورت کې
د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د خزو د بشري حقوقو د نقص په وړاندې د خبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد په دې هیواد کې د خزو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللې هغه محمد یک شنبه د جنوري څلورمه په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي په افغانستان کې میلیونونه خزي او نجونې د زده کړو کار امنیت او آزاد تګ راتګ په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې او له سختو محدودیتونو سره مخ دي نړۍ باید په دغو سرغړونو سترګې پټې نه کړي په همدې حال کې یو شمېر افغان خزي وایي طالبان نه یوازې د خزو د حقونو نقص ته دوام ورکوي بلکې د افغانستان راتلونکي یرغمل کړي اوس مهال د هیواد د خزو لپاره په زندان بدل شوی د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبان یوازې د افغانستان د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي بلکې د افغانستان او د ملت ټول راتلونکي یرغمل نیولی دی دوی د ښځو تعلیم کار او حتی د عامه ژوند هر برخه یې محدوده کړې ده په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د اقتصادي وضعیت فقر او بیکاری سره مخ دي افغانستان کې هر ورځ بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي
د ختیځ ولایت ننګرهار یوې مدني فعال هم د نوم د نخبرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبان به تر هغه وخته خپل دې کړنو ته دوام ورکوي کومه چې نړیواله ټولنه یې په وړاندې جدي نشي
او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي که چیرې دوی مکتبونه د انجینکیانو بند کړي دي پوهنتونونه یې بند کړي دي او داسې هغوی ته چې اجازه نه ورکوي په ټولنه کې دوی سهم ولري نو د دوی د دغه حالت نه د جهان حمایت چې جهان ته دی باره کې څه ونه کړل نو دوی ته نور قوت ورکوي چې دوی خپل هغه ظلم پر افغانانو باندې کوي هغې ته نور هم ودول
دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر ضد عملي ګامونه واخلي تر څو دغه ډله د بشري حقونو نقص پای ته ورسوي په افغانستان کې د ښځو د حقونو مسله په تیرو څلورو کلونو کې یو له ګرمو موضوعاتو ده طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي د 13 دسمبر په لسمه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان د بشري حقونو وضعیت او بشري کړکېچ د شدید اندېښنې وړ وباله او د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه وکړه په دې ځانګړي ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما سرپرستی جورجت ګاګنیون وویل ښځې او نجونې په افغانستان کې لا هم د زده کړو او د عامه ژوند له ډېرو برخو محرومې دي که څه هم د افغانستان امنیتي وضعیت ظاهرا آرام ښکاري خو خلک له شدیدې بېوزلۍ سره مخ دي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي خو د طالبانو دا ادعا د اسلامي همکاریو د سازمان په ګډون د بشري حقونو د ګڼو بنسټونو او دیني عالمانو له لوري ننګول شوې دغه بنسټونه د نجونو په زده کړو او کار بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي او وایي په نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلي وایي د هوا په سړېدو سره په خیمو کې ژوند نور ورته ستونزمن شوی دا کورونی چې کورونی د اگست یو درشمې زلزلې کې ویجاړ شوی وایي ماشومان او په عمر لرونکو غړي ټول ناروغان دي او کبیړنې مرستې ورونه رسیږي وضعیت به ورستر بلی خراب شي دا په کال کې د شت ملګرو ملاتو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف وايي په کونړ کې د شپې د هوا درجه له صفر ښکته شوې او هغه کورنۍ چې پرستیو زلزلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کونړ ولایت یو شمېر زلزله ځپلي وايي چې د هوا سړېدو او زمي پر رسیدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن شوی دی.